السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې دویمه نیمه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړۍ نیمه کې اوري چې د کندوز چاردرې ولسوالۍ له پرون راهیسې د وسلوال طالبانو په لاس کې ده چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره څه هڅې روانې دي. له خپل خبریال سره به په دې اړه باندې وغږیږو. همدارزه اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې غړي خبرداری ورکوي که چیرې د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونه شي نو یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط کوي. البته دوی نن په خپل عمومي غونډه کې د روان امنیتي وضعیت په اړه باندې سخت اندېښنه وښوده. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې چې وروسته خبرېږي، اورئ، له القاعده شبکې سره اړوند سومالیا میشتې الشباب ډلې په موګادیشو کې د حکومت د استخباراتو د روزنې پر یو کمپ د حملې مسؤلیت منلی دی. لومړی به د افغانستان خبرونو ته غوږ شو چې سید کمال شاه عارف جوړ کړي.
پر سر کې د خبرونو سرچکه د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي تر دا مهاله په هیواد کې د برېښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی. او په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزا له میاشتې وروسته اوسنۍ انتصابي ولسي جرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د خبرونو تفصیل. د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. د بدخشان ولایت سرپرست شاه ولی الله ادیب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ د بیرته نیول پر مهال د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. ښاغلی ادیب زیاته کړه چې په وژل شوو وسلوالو کې لاس بهرنیان دي. نوموړي وویل چې د نشتې پر مهال درې افغان سرتیري هم وژل شوی دی. د یمګام ولسوالۍ دوی اونۍ مخکې د وسلوال طالبانو لخوا ونیول شو. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي تر دا مهاله په هیواد کې د برېښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی. علي احمد عثماني نن د خپل لومړي سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل چې د بندونو کیفیت ډېر ټیټ و.
هیچ بند تا کنون تکمیل نشد. بند ها یا زیر
دی وای تر دا مهاله د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی. بندونه تر مطالعه او څیړنې لاندې د زمور سره نه تیزه و او د بندونو کیفیت ډیر ټیټ و. شاغلی عثماني زیاته کړه چې دا مهال د برېښنا تولیدولو د شپږو پروژو کارونه تر کار لاندې دي. د اوبو او انرژي وزارت دا څرګندونه په داسې وخت کې کوي چې دا مهال د هیواد ګڼ شمېر لوی شهرونه د برېښنا د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د دوه غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ نشته روانه ده. د خانآباد ولسوال حیات الله اميري ازادي راډیو ته وویل چې دا نشته د شنبه ماښام راهیسې پیل شوی او اوس هم دوام لري. نوموړي وویل چې په دې اړه مرکزی حکومت ته خبر ورکړی خو تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی شوی. په دغه نشته کې ملکی خلکو ته هم تلفات اوښتي خو کارش میرې نه ده معلومه. د یو بل خبر لمخې د غور په شهرک ولسوالۍ کې هم د دوه غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ په نشته کې د دوه ډلو څخه درې تنه ټپیان شوي. او په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزا له میاشتې وروسته اوسنۍ انتصابي ولسي جرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د مدني ټولنو فدراسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې هر څومره ژر چې ممکن وي باید ولسي جرګه راتلونکي انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي. د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي دي یا د جرګې د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسي جرګې انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ ترسره شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د راپورونو لمخې پرون د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ لکبل لشتر لږ 15 کسان مړ شوي دي. تر دې دمه پرون د 2015 کال تر ټولو ګرم ورځ و. په سیبی شار کې چې د کوټي په جنوب کې پروت دی یو کس مړ شو او 15 نور هغه وخت به هوښ شول چې د تودوخه درجه 40 ته ورسېده. وړاندې له هندوستان سره پر پوله د سند ایالت په تر پارکر ولسوالۍ کې ځایي چارواکو تایید کړی چې څلور کوچنیان د ګرمۍ لکبل مړ شول. د ګرمۍ لکبل ته پاکستان په ګڼ شمیر سیمو کې د برېښنا ارزه اغیزمنه شوې ده چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې ډک لاریونونه شوي دي. د هندوستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن د دغه ایالت په یوه ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه سوي او پنځه څلوېښت نور روغتون ته وړل سوي دي. دا خلک د ممبئی ښار د یوې ټولو بېوزلې سیمې اوسېدونکي وو. د ممبئی د پولیسو کمشنر هننجی کلکرنی ویلي چې د مړیو شمېره تر دې هم زیاتېدای سي. د شار په یو بیوزله ولسوالۍ کې خلک د پنځشنبه په ورځ له هغه وروسته ناروغ اسول چې زهرجن شراب یې وڅښل. بیوزلو خلکو ته له جوازه پرته د شراب وړلو او پلورلو په تور پنځه کسه نیول سوي دي. کلکرنی ویلي اته پولیس چارواکي هم د بې غوري له کبله په موقت ډول له خپلو دندو لرې سوي دي. په هندوستان کې چې غیر قانوني توګه د جوړ سوي شرابو له امله مرګونه عام دي، ځکه چې بیوزلي خلک د جواز لرونکو شرابو پیرودلو توان نه لري. نن په هندوستان او د نړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو کې زرګونو د یوګا مینوالو د دې ورزش په کولو سره د یوګا لومړی نړیواله ورځ ولمانځله. د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي چې په ملګرو ملتونو کې د جون یوویشتمه د یوګا د نړیوالې ورځې په توګه ټاکلو غوښتنه کړې وه، په نوې ډیلی کې د عادي خلکو، حکومتي چارواکو او بهرنیو ډیپلوماټانو تر څنګ خپل د یوګا نالیچه هواره کړه. مودي ګډونوالو ته وویل چې دوی د انساني تفکر روزنه کوي چې د سولې او برابرۍ یو نوی عصر پیل کړي. په ملګرو ملتونو کې د هندوستان سفیر اشوک کمار مکرجی د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل
The focus of yoga is to look at the pressures and the demands on your own self.
د یوګا تمرکز پر دې دی چې پر تاسو او تاسو پر چاپیریال فشارونه او غشتنو ته کتنه وسی او وکتل سي چې لږ شي څخه څومره زیاته ګټه اخیستل کېدای سي. د یوګا ورزشونه د هندوستان د ټولو ایالتونو په مرکزونو کې هم تکرار شول. الجزیره تلویزیون د جرمنی له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې تلویزیون یو نامتو خبریال دی ژر تر ژره راخوشي کړي. احمد منصور د برلین په ټیګل هوایی ډګر کې د مصر پر غوښتنه نیول سوی دی. د قطر میشتي الجزیره تلویزیون سرپرست عمومي رئیس مصطفی سواګ په یو اعلامیه کې ویلي نور هیوادونه باید اجازه ورنکړي چې د رسنیو په ځپلو کې د مصر لخوا وکاریږي. لږ تر لږه هغه هیوادونه باید دا کار ونکړي چې د رسنیو د ازادۍ احترام کوي، لکه جرمنی چې کوي. احمد منصور چې د الجزیره عربي ژبې د تلویزیون مشر خبریال دی، پرون هغه وخت ونیول سو چې غوښتل یې له برلین څخه دوحه ته ولاړ سي. د قاهرې یوې محکمې تیر کال منصور په غیاب کې په 15 کاله بند محکوم کړ. پر نوموړي تور پورې سوی چې په 2011 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري. له القاعده شبکې سره اړوندې سومالیا میشتي الشباب ډلې په موګادیشو کې د حکومت د استخباراتو د روزنې پر یو کمپ د حملې مسؤلیت منلی دی. دا حمله نن سهار وسوه. د الشباب د نظامی عملیاتو ویاند عبدی اسیس ابو مصعب رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې ګڼ شمېر د استخباراتو ځواکونه وژل سوي دي. د ویل سخت دریځو پر یو ودانۍ حمله وکړه چې د دولتي استخباراتو او امنیتي دفتر سره نږدې وه. د سومالیا پولیسو تایید کړی دی چې د حکومت د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه یو غړی وژل سوی او د الشباب څلور غړی وژل سوی دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو ورې د ازادي رادیو د دې خبرونو د بیا لوسلو لیدلو لپاره د دې رادیو وې پانه ته ورشي پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د کندوز چاردره ولسوالۍ له پرون راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د افغانستان مشرانو جرګې د روان ان امنیو په اړه باندې سخته اندېښنه وښوده.
ټول هیواد کې موجود وضعیت ډېر خراب دی خو متاسفانه زموږ د وحشت ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې وجود دی.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني نن خپل سلوزنه کاري پلان بیان کړی ویل چې د بندونو د جوړولو په برخه کې کوم کار نه دی شوی.
در رابطه با بندهای افغانستان باید عرض کنم که هیچ بند تا کنون تکمیل نشد. نظارت ما بر سرعت و کیفیت بندها بسیار ضعیف بوده.
در فرانسه در بهرنی چارو وزیر سبا لخبل ایرانی سیال سره د اتمی مسائلو پا سر خبری کبی. در اخبارون دوی مینیمه دیره برخواه در روختی آجون ستمنی پروگرام تزنگری شوی. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې او 9 دقیقې شوې. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې ویل، د کندوز چهاردره ولسوالۍ لپاره رئیس د طالبانو په لاس کې ده. افغان چارواکي وایي چې دا ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده، او د جګړې لومړی خط د کندوز ښار 3 کیلومتره ته نږدې د چهاردرې په د پله په سیمه کې ده. خو په بدخشان کې د امغان ولسوالۍ نن سهار د افغان حکومت په کنټرول کې راغلی ده. دا چې د کندوز چهاردرې سیمه کې وضعیت اوس څنګه ده، اجمل آریان دغه سیمه تتللې ده او له هغه ځای له موږ سره په ټلیفون نی تماس کړي. آریان سپ ستړي مشه، په خیر راغلی. په چهاردرې کې وضعیت څنګه ده اوس؟
زه خپل سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څو شپې مخکې زه خپل د چهاردرې ولسوالۍ پولیسو سره چیرته چې د افغان ځواکونو لومړی خط یا کمربند دی نورال ته سیمه کې د کندوز سیمه د چارواکو ویل چې دلته تازه ځواکونه له مرکز څخه را رسیدلي دي او ډېر ژر به تصفیه عملیات دلته پیل کړي، څو دغه ولسوالۍ بیرته د طالبانو له کنټرول څخه راوباسي.
یعنی پرون رئیس دغه په دې سیمه کې جګړه روانه، او اوس هم څنګه د دې جګړه روانه ده؟ نه ده روانه، څنګه حالت ده؟
زکه زه خپل په سیمه ته تللی مال ته سیمه کې ما اوس پراګنده د دې سدي په یو بل باندې د پیټار د دې توپونو د دې سدي خو د سه شدید جګړه نه روانه. په دوی وای چې په دغه جګړه کې ول طالبان وجل سوي دي، یو شتنه ټاکان دي، همدارنګه د امنیتي ځواکونو درته نه سرتيري وجل سوي او شپږ تنه ټاکان سوي دي.
په کندوز کې دا څو سیمه ده د طالبانو لاس ته لویږي، لدې مخکې ګلته پسیمه و د کندوز د شتارچی سیمه و د خانابات پولیس والی کې هم فکر کوم جګړه روانه او بیگاشپا د دې پاړه باندې څه نظر موجود دی اوس؟ هلته
بل د کندوز اکثر اوسیدونکو د کندوز په ځینی وخت باندې ډیر د اندېښمن دي. همدارنګه د کندوز ولایتي شورا چارواکو لدین مخکې ویلي چې پرته د کندوز مرکز او د ولسوالۍ مرکز څخه نو ټول سیمه د وسلوال مخالفانو په کنټرول کې دي، چې دغه مسلې خلک ډیر پاندښنه کړي دي. همدارنګه تیر شپه د خانابات ولسوالۍ په خار کې د وسلوالو د غیر مسلو وسلوالو ترمنځ جګړې جوړې د دوه چې دوړو لورو په اول باندې د درنو وسلو ډزې کولې، او دغه وسلې د وسلو مرمې په ډیرو خورو باندې حسابات کړي خطروس کړي چې مرګ ژوبلې دقیق ارقام په لاس کې نشته دي.
آریان سپ د دولتي سرتیرو رسنیو ته ویل، البته په ټولنیزو شبکو کې د دې ویډیوګانې راوتی دي چې دوی سخت شکایت کوي له دولته چې ځواکونه نه دی ورستولې، دوی نه حمایت نه کړي، او دوی په اوازې ځان جګړه کړي، دولسي مين شاته راغلي دي. دا موضوع آیا چارواکي تایید کوي که څنګه؟
بلې، دا دا موضوع آتا دی اردو ملي سرتیر همداسې د نورو پولیس سرتیرو شکایت کوي چې دوی دوه ورځې په چادرې ولسوالۍ کې د محاصرې په حالت کې، او په دې روژه کې دوی د کندوز سیمه ییزو چارواکو ته زنګ ویلو خبرداری ورکړی چې موږ د محاصرې په حالت کې کومکونه راورسېږي. دوی د کندوز سیمه چارواکي ګرم بولي، ځکه دوی په وخت سره کومکونه ورنه رسول چې دغه ولسوالۍ سقوط وکړي.
مننه کوم. ښاغلی آریان، په بدخشان کې د امغان ولسوالۍ له دوه یو راهیسه چې طالبان په کنټرول کې و، نن سهار افغان ځواکونه هلته برته ورغلی او کنټرول یې ترلاسه کړی دی، څنګه هلته ځواکونه ډیر ځای په ځای شوي که څنګه؟ د دې خطر موجود دی چې دا ولسوالۍ بیا سقوط وکړي که څنګه؟
د کندوز د بدخشان سرپرست ولی شولی ولادیب نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو پراخ عملیات د امغان په ولسوالۍ باندې پیل کړي وو، چې نن سهار شپږ بجې د ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونه ونیوله. خو نوموړي وویل چې اوس مهال هم د دغه ولسوالۍ اکمالاتي لارې د جرم په ولسوالۍ د خستک درې په سیمه کې بندې دي، ځکه دوی د اول طریق هلته اکمالات کوي. هغه وویل که چیرې دغه اکمالاتو لاره خلاصه نه شي، بیرته به دغه د دوه هفتو مخکې حادثه بیا به تکرار شي. نوموړي وویل چې په دغه عملیاتو کې څلوېښت تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، چې لس تنه خارجي اتباعي او څلوېښت تنه هم ټپیان دي.
بله، د کندوز او بدخشان لپاره د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کور ودان ژوندي اوسې و. موریدل چې په کندوز کې د چهاردرې ولسوالۍ پرون سقوط کړی، او تر اوسه هم دغه ولسوالۍ طالبانو په لاس کې ده. البته نورې سیمې هم په ځینو ځایونو کې طالبان کنټرول لري. او و موریدل چې په بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ برته افغان دولت نیولې ده. هڅه وکړو چې په دې اړه باندې د افغان چارواکو یا هم پوزی کارپوهانو نظر واخلو، خو تر هغې مخکې راځو د مشرانو جرګې نننیو اندېښنو ته. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي خبرداری ورکوي که چیرې د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونه شي نو یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ دا مهال داعش ډله هم د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ جوړ کړی دی. د مشرانو جرګې غړي همدارز وایي چې د ناامنیو له امله اوس مهال ډیری کورنۍ بېځایه شوي او په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې پستا ورو. خو همدا اوس جاوید کوهستاني البته د افغان چارو پوځي کارپو له موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. ښاغلی کوهستاني صاحب، زموږ غږ اورئ که څنګه؟
اورم.
کوهستاني صاحب، فقط په لنډه توګه باندې مستاسو نظر اخیست، د ولسوالۍ د سقوط موضوع ډیره مهمه وه، صاحب که په دې اړه باندې راسه خبرې وکړئ.
د کوم ولسوالۍ خبره کوي؟
کوهستاني صاحب، تاسو په همداوس په ټلیفون په ژوندۍ تماس کې له موږ سره ټول اوریدونکي ستاسو غږ اوري. د کندوز ولسوالۍ پرون سقوط کړی ده. د کندوز چاردرې ولسوالۍ
پرون مازیګر مخکې د ماښام نه سقوط کړی ده. په دې کې په جریان کې یم. همچنان د ارچی ولسوالۍ وضعیت هم ډېر خراب ده، یو جګړه ده شهر ته نږدې شوی ده.
څه فکر کوئ دغه څه عمده عوامل دي ستاسو په نظر چې دا ولسوالیان یو په بل پسې سقوط کوي؟
زه فکر کوم چې یو خدا بې توجهي دی د زموږ د امنیتي ارګانونو مسؤول د ولایت نه، چې دوی د وضعیت خبر دی، اطلاعات لري او پوهېږي چې څومره مخالف ګروپونه په منطقه کې اوسېږي او تحرکات لري، او دوی کوم خاص تدابیر نه دی نیولی. دا باعث شوی ده چې دښمن د دې وضعیت نه استفاده وکړي او د ولسوالۍ چاردره ونیسي، پارچي باندې حمله ولري او ښار ته نږدې شي. مهم مسئله په خپل مسؤولین په کندوز کې ده، چې دوی به توجهی کړی ده د دې تحرکات چې د دښمن ته دوی کوي په منطقه کې پراته دي او اطلاعات لري.
ښاغلی کوهستاني،
حکومت په وخت زمان باندې په دې کوم کومکونه نه دی ترسره کړی.
بېګا عسکرو هم دغه خبره کوله چې دوی سره حکومت مرسته نه ده کړې، نور پوځیان نه دي ورسېدلي. دغه مسله څومره جدي ده او د دې مسلې مخنیوی څومره مهمه دی د افغانستان لپاره؟
کاملا مشهود خبره ده چې دا ضعف د مدیریت دی په امنیتي ارګانونو کې. په دې آخر تاسو ګورئ چې ډېر ضعف په مدیریتو کې، ډېر ضعیف ده، دا توجه نه لري په خپل اختلافات او سلیقوي برخوردونو کې دوی مصروف دي. وضعیت کوم سم پاملرنه دوی ته نشته.
ښاغلی کوهستاني،
همیشه آمادگی ولري صد هزارات مربعی کنټرول وکړي چې داسې یو پیښه رامنځته نشي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې که وضعیت همداسې دوام وکړي، بل اخر ستاسو په نظر څه به وشي هلته؟
او زه فکر کوم چې دا جسارت دښمن ته ډیریږي. په نور ولسوالۍ کې دوی مشکل رامنځته کوي. ممکن دی چې په تخار کې، سرپل کې، نور ولایتونه په شمال کې دوی خپل عملیاتونه چون کې او د دې ځات نه چوز را ډیر هغه ته معلوم شوی ده. ممکن د افسی پذیر ورسوالیو ته دوی عملیات راضیات کی او دا مشکل زیاته ایتون افغانستان لپاره مشکل دی او د وزارت دفاع دا توان نه لري چې په سول جبهه کې دا امکانات را ورسوي او د وضعیت نه دفاع وکړي. بل خو تلفات هم ډیر دی. او زه چې چیرته په یو جنازه را روانه
بله بله بله
کندوز کې شهید شوی ده. دغه بې توجهي بیا خلک په آینده کې د حکومت حمایت نه کوي کنه، چې دوی پوهېږي چې دا دولت دوی ته دومره پاملرنه نه لري.
بله، د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني کور ودان ژوندې اوسي. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني چې د په حکومت کې البته په امنیت ارګانونو په خاصه توګه د دفاع وزارت کې کمزوري مدیریت د دې لامل وباله چې ځینې ولسوالۍ د سقوط په حال کې دی. ویل کې وضعیت همداسې دوام وکړي نو لري به نوي چې په شمال کې نورې سیمې هم البته ناامن شي او مخالفین نور هم جرأت پیدا کړي چې خپل مقاومت زیات کړي. لکه څنګه چې تاسو ویل، د مشرانو جرګې غړي هم په دې اړه باندې اندېښنه ښکار کړي چې په هیواد کې امنیتي وضعیت همداسې نارامه وي او نارامه روان وي، نو لري به نوي چې ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط وکړي او ډېرې سیمې طالبانو په لاس کې وي. ناجي صاحب لا تر اوسه په سټوډیو کې ناشته ده. صاحب، مهرباني وکړه، مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې څه مسایل مطرح کړل؟
بلې، ستانک زیر صاحب، د وسلوالو مخالفانو له لورې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د نیولو وروسته دا مهال د مشران جرګې غړي هم وایي که حکومت د امنیتي وضعیت د خیدو لپاره کار و نه کړي نو د هیواد یو شمیر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. د مشران جرګې د نن ورځې په عمومي جلسې کې تر ډیره سناتورانو د هیواد د امنیتي وضعیت د خرابیدو په اړه خبرې وکړې. سناتور لطف الله بابا هم له دغو سناتورانو و چې د کندوز تر څنګ د ننګرهار له امنیتي وضعیت څخه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي همدارنګه وویل چې دا مهال د ننګرهار نږدې په 15 ولسوالیو کې داعش ډله حضور لري. خبرې چې د غږ واورو
ټول هیواد کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. د ننګرهار تقریبا په 14-15 ولسوالیو کې داعش حضور لري او په داسې شکل باندې حضور لري چې زیاتو ولسوالیو له خپل د ورغزو د کام او د افریدو د کام نه چې خپله د پاکستان نایسۍ دا تمویلوي او راسن مستقیما هغې د کډن نه ځي. د خپلو زنانو سره چې کوټ ولسوالیو تقریبا د 2000 نفره کډې راکټه شوي دي، خو متاسفانه زموږ د وحشتي ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې وده دی. تقریبا درې ورځې مخکې چاپیار په ولسوالۍ کې 2 نفر اعدام شوي، 4 ورځې مخکې د کوټ په ولسوالۍ کې علني اعدام کېږي، زموږ حکومت په خوب باندې وده دی.
بلې، له دې سره سناتور زلمی زابولي بیا د مشرانو جرګې غړي ته وړاندیز وکړ چې په داسې یوې طرحې کار وکړي تر څو د جګړې له اصلي منابعو سره خبرې وشي. نوموړي په دې اړه وویل:
زما اوس اصلي موضوع په دې کې ده چې د دې حکومت څخه توقع کول د امنیت یا د نورو اموراتو دا به زموږ ته څه وایي. راځي محترمه سناتور صاحبانو، پر یو داسې طرح باندې کار وکړو چې مستقیما د امریکایانو سره کښېنو، مستقیما د پاکستانیانو سره کښېنو. دا چې تر څو پر د امریکایانو منافع په افغانستان کې وي، نه زموږ تاسې زور سره رسېږي، نه موږ تاسې ناکه د خپل ولس باندې ټوکر ټوکر کوو، دغه 14 کلونې لاسته راوړنې ټوکر ټوکر کوو. حکومت بدون هغه د دې جاسوسان دي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره شپه د کندوز چهاردرې ولسوالۍ وسلوالو ونیوله. د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پر دې ولسوالۍ له وړمې شپې د وسلوالو بریدونه روان وو چې اخر تېر ماښام د وسلوالو لاسته ورغله. په همدې حال کې سنګزی صاحب د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا د جرګې له اکثرو غړیو د څرګندونو له اورېدو وروسته له حکومت څخه وغوښتل تر څو د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي هڅې وکړي.
مشران جرګی د عمومي مجلس غوښتنه د حکومت نه دا ده چې زر تر زر د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو اعلان وکړي او مبارزه وکړي، او د نورو ولایتونو کې چې کومې ستونزې دي د ننګرهار نه شروع تر ټول افغانستانه دې ته توجه وکړي. او که توجه ونه کړي نو یوازې د افغانستان ملت نه، ملت خاص هم په غم کې ککړ ده. د دوی خبره دغه د سیاست بازار د سقوط حالت ته ورسېږي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان یمګان هم کابو 2 اونۍ وړاندې د طالبانو لاسته لوېدلې وه، خو اوس مهال چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې. بلې،
ناجي صفي کور ودان ومریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د روانو ناامنیو په اړه باندې اندېښنه وښوده او ویل چې حکومت باید په دې اړه باندې جدي توجه وکړي. او ځینو سناتورانو وویل چې له حکومته په دې اړه باندې حتی تمه کول هم بیا بې ځایه کار دی. دوی ویل چې باید یو نوې طرحې کار وکړو، په خپله مستقیما له بهرنیانو سره په تماس کې شو.
هلو، آشنا رادیو،
خبرې اترې، گفت و شنو د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د خبرونه موضوع د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د برېښنا تازه جنجالونه. په افغانستان کې برېښنا په کوم اساس او څنګه ویشل کیږي؟ تاسو د برېښنا پر رسولو کې د مسؤلو ادارو د کارونو نه څومره راضي یاست؟
د شنبه نه تر پنجشنبه هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفت و شنو، خبرې اترې.
په ختیځو سیمو کې د برېښنا لستونزو وروسته البته آشنا رادیو هم په دې اړه باندې یو پروګرام جوړ کړی او تاسو یې خبرتیا واورېده. اوس به مرا شو د اوبو برېښنا د وزیر د سلوزنیو کاري پلانونو په لور باندې. د افغانستان د اوبو انرژي وزیر وایي د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه هم د اوبو انرژي د تولید سترې پروژې ګټې اخیستنې ته چمتو شوي نه دي. علي احمد عثماني د یک شنبه پرځ د خپل کار د سلوزنی کاري پلان د تشریح مهال ویل د یوې واحد کمی چې درا منځ ته کېدو په خاطر په سر کار کوي، سو د بنسټیزو پروژو کارونه چټک کړي. د چارو کارپوهان بیا وایي د حکومت ناتواني د گاونډي هیوادونو د لاسوهنې او په دې برخه کې د نړیوالو نه پام هغه لاملونه دي چې لامل یې په افغانستان کې ستر پروژې په خپل وخت نه دي بشپړې شوې. رحمت الله افغان د دغې غونډې ته ورغلی او البته د اوبو انرژي د وزیر د سلو ورځنیو کاري پلانونو د بیان غونډې ته ورغلی او دا ریپورت جوړ کړی.
که څه هم په افغانستان کې د برېښنا د تولید په بندونو سلګونه میلیونه ډالر لګول سوي او څه باندې یو لسی زور باندې کار روان دی، خو د اوبو او انرژي وزیر وایي چې تر اوسه یو بند هم ګټه اخیستنې ته نه دی چمتو شوی. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د یکشنبه په ورځ د خپل کار د سل ورځنی کاري پلان د تشریح پر مهال وویل د کار کم سرعت او ضعیف نظارت د دې لامل شوی چې د سترو پروژو د بشپړېدو چاره ټکنی شي.
د افغانستان
د بندونو په اړه باید ویم چې تر اوسه هیڅ یو بند نه دی تکمیل شوی. ځینې بندونه تر مطالعه او یا هم تر اجرا لاندې دي. دا مهال موږ د بندونو جوړولو شپږ پروژې تر کار لاندې لرو. دا چې ولې نه دي بشپړ شوي، علتونه یې د وزارت لخوا په بندونو باندې د کیفیت او سرعت له پلوه کمزوری نظارت و. دا مهال موږ په پروژو باندې د یوه واحد نظارت د رامنځته کېدو په کمیټې کار کوو.
هغه زیاته کړه د نظارت یوې ګټې اختصاصي کمیټې په رامنځته کېدو یې کار پیل کړی څو د بنسټیزو پروژو چارې د سرعت او کیفیت له پلوه وارزوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا مهال په فاریاب کې د المار، په کابل کې د شاروس، په هرات کې د پښتان، سلما، په پکتیا کې د مچلغو او اندخوی په بندونو باندې کار روان دی. د اوبو او انرژي وزیر وویل چې د سلما بند ته به د جولای په میاشت کې اوبو ورپرې ښودل سي، خو په دې اړه له سفارت او یا قراردادي کمپنۍ څخه رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. سلما بند چې چارې نږدې په بشپړېدو دي، د افغانستان په لویدیځ د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې موقعیت لري. لومړی ځل یې چارې د داود خان په وخت کې او بیا ځل یې چارې په 1980 کال کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې په 2011 میلادي کال کې چارې بشپړې شي. د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د سترو بنسټیزو پروژو د کارچارې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او د افغان حکومت د کمزوري مدیریت له امله اټکنې شوې دي. د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال ازادي رادیو ته وویل د نړیوالو نه پام هم د دې لامل شوی چې په افغانستان کې بنسټیز کارونه وروسی.
د دوه دریو دلایلو له امله، اول د افغانستان ناتواني ده، دوهم هم د امکاناتو نشتون او د ګاونډیو لاسنیوی، او دریم هم د نړیوالو ډونرانو ناپامي ده.
د نړیوالو کنوانسیونونو لمخې او له حقوقي پلوه افغانستان د خپل روان او بو د بشپړ ملکیت خوند دی. د چارو کارپوهانو حکومت سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید قوي دریز غوره کړي او هغه بنسټیز پروژې چې تر کار لاندې دي او یا یې کار د ځینو ستونزو له امله درول شوی له سره پیل کړي، څو له یو پلوه د پروژو په پلي کېدو سره افغانستان له خپل اوبو څخه ګټه واخلي او له بل پلوه خلکو ته د کار زمینې برابرې شي. ویل کېږي چې اوس مهال د افغانستان ډیری ولایتونه د برېښنا د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولی شئ ازادي راډیو په انلاین توګه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ. همدارس د ازادي راډیو د تازه خبرونو ترلاسه کولو لپاره د ازادي راډیو پښتو فیسبوک باندې ته ورشئ. پته د facebook.com/azadiradio. البته کولی شئ د خپلې سیمې ښکلي عکسونه هم موږ ته راواستوئ څو دغلته ستاسو نوم سره یو ځای درته خپاره شي. اوس به هم راشو د بهرني راپور ته. د فرانسې د بهرني چارو وزیر وایي د دوشنبه پر ورځ به خپل ایراني سیال سره د بهرني چارو له وزیر سره وګوري تر څو د اټومي خبرو په اړه چې حساسې مرحلې ته داخلي شوي د ایران پر دریز ځان پوه کړي. ایران او د نړۍ قدرتونه به تر ټاکلې نیټې یعنی د روانې میلادي میاشتې تر پایه یوه هر اړخیزه موافقه ترلاسه کوي. د ډېر تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیو وای دی به د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري تر څو دا معلومه کړي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د وروستي دور لپیلیدو مخکې تهران څه دریز غوره کړی دی. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې ترسره شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بل خپل ایراني سیال سره په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ وګوري او له دغې دوه اړخیزې کتنې وروسته به ظریف له ټولو هغو اروپایي وزیرانو سره وګوري چې له ایران سره په روانو اټومي خبرو کې ښکیل دي. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې فابیو چې د شنبې په ورځ په قاهره کې په دې اړه خبرې کولې وویل د راتلونکي اونۍ په پای کې ټول وزیران خبرې پیلوي او دی غواړي چې له ایرانیانو واوري چې څه پرېکړې کړې او هم ورسره په دې اړه خبرې اترې وکړي. ایران په 13 اپریل میاشت کې د نړۍ له قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني سره یو ابتدایي موافقه ترلاسه کړې او د هر اړخیزې موافقې لپاره د جون 10مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د یوې احتمالي موافقې له مخې به ایران د یورانیم حساس پروګرامونه بندوي او نړیواله ټولنه به هم پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. د رویټرز په وینا فرانسه یو له هغو هېوادونو دی چې د ایران په وړاندې چې دا هېواد اټومي وسله ترلاسه نشي کړی سخت دریځ غوره کړی دی. تهران وایي د اټومي وسلو په هڅه کې نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه اوس موږ داسې یوې مرحلې ته رسېدلي یو چې ایران باید راته ووایي چې څه اراده لري او زه هم ورته غواړم دا واضح کړم چې فرانسه یو محکم تړون غواړي. دا په دې معنی چې هغه باید تصدیق شي، ځکه که یو تړون تصدیق نشي هغه نه دی عملي شوی. د فرانسې یو لوړ پوړي ډیپلوماټ وویل د نړۍ قدرتونه په دې فکر کې نه دي چې خبرې د یوې اوږدې مودې لپاره وغځوي او ډېر تمرکز یې پر یوې موافقې دی چې تر ټاکلې د جون تر 10مې نېټې ترلاسه شي.
وخت افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دقیقې دی. زما همکار سید کمال شارف راغلی څو د نړۍ او افغانستان لنډ خبرونه درته ویل. هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا ته ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي تر دا مهاله په هیواد کې د برښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزا له میاشتې وروسته اوسنۍ انتصابي ولسجرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د راپورونو له مخې پرون د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د هندوستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن دغه ایالت په ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه 49 کسان مړه شوي او 45 نور روغتون ته وړل شوي دي. سعودي عربستان له خپلو خلکو غوښتنه کړې ده چې هغه معلومات خپره نه کړي چې د دوی په وینا شایع جیلې وي. له القاعده شبکې سره اړوند سومالیا میشتي الشباب ډلې په موګادیشو کې د حکومت د استخباراتو د روزنې پر یوه کمپ د حملې مسؤلیت منلی دی. او الجزیرې ټلویزیون د جرمني له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې ټلویزیون یو نامتو خبریال دی ژر تر ژره راخوشي کړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د سوداګریزو چارو د منازعاتو د حل مرکز مسولین وای په هیواد کې د بیکاری لامل د بیوزلی کچه زیاته شوی او اوس مهال په افغانستان کې سباندی 50 فیصد کې خلک د کمزور اقتصاد استونز لري. د دغه مرکز رئیس نصرت اسمتی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د بیکاری او په ځنګړی توګه د فقر یا بیوزلی د لمنځړول په هدف یو طرح جوړه کړی ده. شغله اسمتی وای په افغانستان کې اقتصادي وده د فقر د لمنځړول لپاره ګټوره لار نه ده. د فقر د لمنځړول په دغه طرح کې راغلي چې حکومت به د اقتصادي وده لرو پروتوکول ته ورسوي، د ټولنیز خوندیتوب قوي پروګرامونه جوړ کړي او په پرفتي پروګرامونو کې د سیمې خلک سل په سلو کې شامل کړي. د وای په دولتي ادارو په ځانګړې توګه د کارمندنې په ادارو کې فساد هم د دې لامل شوی چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیوزلۍ کچه لوړه شي. د سوداګری او صنایعو خونی مسولین وای اوس مهال په افغانستان کې د مستهلک د حقوقو د خوندي کولو قانون نشته. د دې خونو د بهرنۍ اړیکو مسول ازرخ حافظي ازادي راډیو ټول د دا قانون نشتون په هیواد کې د انحصار د بې کیفیت موادو د زیاتوالي او د بیو د لوړوالي لامل ګرځي چې د مستهلک اقتصاد هم ورسره کمزوري کیږي. شاغلی حافظي وای د مستهلک د قانون په جوړولو سره د سوداګرو د ازادي حدود ټاکل کیږي.
حدود ازادي د متشبث کې ټاکل کیږي. غلط مال واردول جرم دی، ګناه دی. مثال په توګه یو براند موجود دی دلته چې ډیر ښه نوم لري او ښه کوالټي او کیفیت لري، د هغه براند څخه نقلي جوړي، هم هغه براند خرابي، هم خلکو سره دوکه کوي. دغه د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې کوم څه نه دی شوی. دلته په افغانستان کې هر جال اوس کې دی شي. دا کارونه د ټول اقتصادي جرایم له جملې څخه راځي او دا د مستهلک حق دی چې کول کیږي.
شغلی حافظی وای افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ش قوانینو د قوانینو پلي کولو او د حکومت لخوا د قوانینو پر تطبیقولو څارنې او شفافیت ته اړتیا لري. د افغانستان د صنایعو ټولنې چارواکو نن د افغانستان د ملي بانک سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت د پور ورکولو تړون لاسلیک کړ. د دې ټولنې رئیس حاجي احمد پیمان ازادي راډیو ته وویل د دغه تړون له مخې به د افغانستان ملي بانک 100 میلیونه ډالر د اسلامي بانکداري او پاتې نورې پیسې د کمی ټکټانې سره د ملي بانک له لارې صنعتکارانو ته ورکړي. ښاغلی پیمان وایي له دې سره به په بانکونو کې ولاړې پیسې په حرکت راسي او صنعتکاران به هم په هیواد کې پانګونې ته تشویق سي. دی وایي صنعت یو اقتصادي ستنه بلل کیږي چې په واده سره به یې له هیواده د پانګې د وتو مخه هم ونیول سي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ پوله، یو ایرو 8.50 افغانۍ پوله، یو انګلیسي پونډ 4.90 افغانۍ یو سعودي ریال 6.50 افغانۍ د اماراتو یو درهم 6.50 افغانۍ 4.25 پوله زر ایرانی تومن 3.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 550 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی بازم خوش آمدین. در این برنامه من فرشتن دام میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد فیستولای ولادی و بیولادی صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب نجمه سما شفاجو متخصص نسای ولادی مهمان ما هستند و در مورد فیستولای ولادی و بیولادی صحبت میکنن. شما هم اگر در مورد فیستولای ولادی و بیولادی سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب سما با برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد فیستولای ولادی صحبت کنین که چی نوع یک بیماری است.
اول تر از همه سلام علیک میگم به شما، به همکارای تخنیکیتان، به تمام شنونده ها و تمام افغان ها و ماه مبارک رمضان برشان مبارکی میگم و از پروردگار برشان توفیق در عبادت میخواهم. اول بگویم که فیستولا یک نام بسیار دکتری است. بیاین که یک گپ بسیار ساده برای خواهرم بگویم که فیستولا مانا یک پایپ داره، یک نل داره و فیستولای ولادی که میگیم یک سوراخ غیر نرمال در یک جای اگه به وجود میه و نمور فیستولا میگیم. مثلا سوراخ های نرمال هم در وجود موجود است، مثلا سوراخ های بینی میگیم، سوراخ های گوش میگیم، یا سوراخ ادرار میگیم، یا سوراخ مقعد میگیم، یا سوراخ کانال ولادی میگیم. این چیزای نرمال است که است، اما وقتی که یک سوراخ به صورت غیر نرمال در یک جای به وجود میآید، به صورت مرضی به وجود میآید، اونم را فیستولا میگن، یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال را میگن. اینال میایم سر فیستولایی که در وجود به وجود میآید، کجا به وجود میآید. یعنی تنها نیست که بگویم فیستولای ولادی تنها در کانال ولادی به وجود میآید، مثلا در بین شریان هم باوجود می آید، در بین سیستم هضمی تنفسی هم باوجود می آید، در بین معده و روده هم باوجود می آید. خواه هزاران رقم فیستولاست یا سوراخ های غیر نرمال است که باوجود می آید، اما ما شما زیاد فوکس ما سر فیستولای ولادی است. می آیم سر از این که برای خانما و شنونده ها باید بگویم که در کجا امکانات باوجود آمدنش است که فیستول ولادی باوجود می آید. اگر راجع به حوصله فکر کنیم یا ایجان که میگیم، خانم ها زیادتر میگن که جانم پایان است یا جانم درد میکنه یا جانم خارش داره، مقصدشان اصلا ایجان است. ایجان که به عربی نمی حوصله را میگه، امی قسمت که یک شخص سرچوکی میشینه، امی قسمت که سرچوکی میایه، این امی را ایجان میگن. این جی ملف نون ایجان، باز ما او را یا ما خانم ما باز جان میگیم. اصلا در ایجان کدام قسمت ها مروز میشه به می خطرات فیستولا یا سوراخ های غیر نرمال. اگر فکر کنیم اول سوراخ ادرار است، بعد از سوراخی که ولادت ازش صورت میگیره و بعد از او مقعد است. این سه عضو یا این سه سوراخ پلو در پلو است که در پیشروی مجرای ادراری است، بعد از او مجرای ولادی است و بعد از او هم مقعد است. خانم ها میفهمند که از مجرای ادراری ادرار بیرون میشه از مجرای ولادی، در ماه یک دفعه خون عادت ماهواره خارج میشه و در وقت ولادت طفل خارج میشه و از مقدم مواد غایطه خارج میشه. ایره کلگی میفهمن، اما واضح تر ساختم برای ازی که بعضی از خانما فکر میکنن که ادرار و قنات ولادی یک چیز
است.
بله. یا بعضی از کسایی که هنوز عادت ماهواره نشدن یا نمیفهمن، ما برنامه‌های آموزشی بر جوانان نداریم، فکر میکنن که طفل از رای مقعد ولادت میشه. پیش اکثریت مردم این هنوز گنگ است. از خاطر موازی تر گفتم که مجرای ادرار است، قنات ولادی است یا سوراخی که از او ولادت صورت میگیره و بعد از او مقعد است که ازش مواد غایطه خارج میشه یا باد خارج میشه. این حال اگر سوراخ ها در بین امی مجرای ادراری و قنات ولادی پیدا میشه، یا غیر نرمال است که
این سوراخ جداگانه است
به صورت غیر نرمال که اگه با وجود بیه فیستول اگه با وجود بیه، یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال در بین مجرای ادراری پیدا شد و در بین قنات ولادی. قنات ولادی خو کدام مسره نداره، مسره یک دروازه رو میگیم که به صورت زیر کنترل و اراده ما باشه، دروازه رو ما میتونیم که واز بسته بکنیم. نه،
در کنترل خود ماست،
در کنترل خود ماست. مثلا شخص ادرار، وقتی که ادرار میگیرش حس ادرار میکنه یا میره تشناب، وقتی که تمام شرایط برش مساعد بود، مثانش پر بود، اعصابش آرام بود، در تشناب میره، امی دروازه ادرار واز میشه، خودش به اراده خود او را واز میکنه، مسره را واز میکنه که ادرارش تخلیه شوه. یا ای که وقتی که مواد غایطه برش حسش پیدا میشه یا مقعدش پر میشه، میرکتومش پر میشه، ایسه مواد غایطه میکنه که باید تشناب بره، در هر جای خود دروازه واز نمیشه.
این در کنترول خودش،
کنترول خودش است. وقتی که تشناب بره، وقتی که مواد غایطه داشته باشه، وقتی که جای برش مناسب بود، اعصابش آرام بود، بازو وقت این دروازه را به کنترول خود واز میکنه و باز بعد از او تقویت صورت میگیره یا مواد غایطش خارج میشه. اینالا اینمی قنات ولادی که است در اراده نیست، عادت ماوار در اراده نیست، او خمیا خون آمده میره، یا امی ولادت خود در اراده نیست، در اراده نیست. هر وقت که درد آمد میآید دیگه، هر وقت که طفل پیدا شد می او خود نمیبینه که شفاخانه است، خانه است، سرک است، این بازار است، این قریه است، دکتر رسیدم یا نرسیدم. او ولادت صورت میگیره. اینال اگر در بین قنات ادرار و ولادت یک سوراخ غیر نرمال به وجود بیاید، خو ادرار خو از طریق امی قنات غیر ارادی می، این خود زیر اراده آدم نیست دیگه، از امون خاطر است که ادرار به شکل غیر ارادی آمده میره. و یا ای که اگر بین مقعد و قنات ولادی یک سوراخ غیر نرمال با وجود بیه، یک فیستول با وجود بیه، مواد غایطه به صورت غیر ارادی آمده میره یا باد به صورت غیر ارادی آمده میره، که اینا میره میگن به نام انکانتیننس دکتری میشه دیگه، بسیار دکتری میشه. اگر بگویم انکانتیننس، خب میگیم که جریان غیر ارادی ادرار و جریان غیر ارادی مواد غایطه و خارج شدن باد به صورت غیر ارادی، اینا میره میگن که از یک سوراخ غیر نرمال برآمدنش هم میگن که فیستول ادراری داره یا فیستول غایطی داره. اینمی نامش است، اینمی تعریف بسیار عام‌فهم و کوتاهی هست.
زنده باشین دکتر صاحب. چون در این برنامه روی دو مسئله صحبت میکنیم، یکی مسئله بی اولادی است، میشه روی نداشتن اولاد که چی وقت یک زن و شوهر مثلا عقیم شمرده میشن که اینا اولاد ندارن، اگر روی از این مسئله هم روشنی بندازین.
بله.
که چی زمان میباشن؟
یک زن و شوهر اگر عروسی میکنن و تا یک سال بدون از اینکه یا کدام جلوگیری کنن که اولادار نشن و هفته کم از کم 5 بار اینا هم بستری می داشته باشن و با وجود از اینکه پا این اولاددار نمیشه، یارا میگن بی اولاد. اما از کسایی که مراجعه میکنن میگه ششف مازارسی ما میشه، ما بی اولاد هستیم، در حالی که یا بی اولاد نیستن، هنوز وقت دارن. اگر از یک سال تیر میشه و یا میخوان که اولاددار شون، هم بستری منظم هم دارن و هیچ کدام میتود جلوگیری هم استفاده نمیکنن. اون وقت بازی ها پا علاج کنن پس تداوی و پس تشخیص و پس دویدن پشت اولاد
تلاش کنن. تشکر دکتر سبرادر. من نورالله از ولایت ننگرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر.
سلام علیکم استاد مشی.
سلام روانی زر نورالله نمیدونم خبر کوم خوری بس دا لسکاله چیزی زمان ما شما نشته دید او اکتیف زمان پانزوسته او سپرم چیره اویاده او دا معنات نکلی دید نه لسکاله چیزی زمان زرانت بس داکتر شفیق و پی خور دا زینا میتول لطولی دید او سد خبر نکن شامی مجید پول تکورون او دا شان مرتکری ولی که عملات مرتکره او ما ته نو وینم غریب سره ما زنو روزم چې په څه دا دغه کې نو خپل زو د اولاد تقاضا لرم چې نور اولاد ځان ته نه بل دغه کوم خبر
ښه دا ورکه عملیات ستاسو خزه تکړه ده ناس کې چې درې سړي ګان کوي
ښه نه تکړه ده کمپلیکس کې په خبر کې
ښه هغه کې څه مشکل پیدا نشي یوازې ستاسو اکټیو 50%
نه ریس خبره نه کوله بس راته و چې دا همدغه یو دغه تجارتي راته غیر چې بس راواله هر وخت باندې اور وصله لزر او 50000 دا کمپلیکس او شیرپا او دا شمی مجید او رخصانه اجازه او ټول ډاکټرانو ته شي کړی
ښه ښه اس خزه مشکل لري بس تاسو اکټیو 50% سيده
او اکټیو 50% سترم اکیا او اوازه دغه لري ملينه
ها ها صحیح شو د تاسو د سپرم په معناتو کې هغه چرک خنشته که معنی تاسو وګورئ
من چې څلور دم
ها ها صحیح شو مهرباني پښتو هغه
وګورئ چې نور برادر ما bale
نورالله ورور د ننګرهار څخه ویل چې لس کاله د واده څخه کیږي او دوی ډېر تداویانې کړي خزایم یو د نورو معاینو په څنګ کې یو وړه عملیات هم کړی ده چې هغه په ناس کې سوریګکان کې یو کمره چول کیږي د تشخیص لپاره هم ده او د تداوی لپاره هم ده چې هغه معاینه هم کړې ده څه مشکل په ښځه کې نه ده لیدل شوی ده خو د دې ورور اکټیو سپرم چې دی یا فعال سپرم یا فعال د نارینه تخم چې دی هغه 50% دی 50% هم بعد ماینه نه ده که چیرې الله وغواړي په همدې 50% کې هم تاسو د ماشوم خاوند کېدلی شئ خو د دې په څنګ کې چې اکټیو 50% دی نو د تخمه نور اشکال یا امراض هم باید ولیدل شي لکه تخمه سر لري غاړه لري او لکۍ لري که چیرته د تخمه په حرکت کې مشکل وي هم د اولاد صاحب نشي کېدلی یا خزم حامله کېدلی نشي که په لکۍ کې مشکل وي چې دغه تخمه د لکۍ په واسطه باندې حرکت کوي که لکۍ کې مشکل وي هم هغه یو لوی مشکل دی چې د بی اولادي سبب کېدای شي بعضې مواد دي د نارینه په دې موادو کې چې هغه د تخم د مړه کېدو سبب کېږي د غیر فعالېدو سبب کېږي هغه هم کېدلی شي چې د تاسو په منی کې وي او د تخمې د کموالي سبب وګرځي او چرک خپل چرک ډیر ژر کېدای شي چې دغه د تخمې تعداد کمی ته راولي که دغه چرک تداوی نشي نو زر کېدلای شي چې د 50% نام د تاسو تخمه ښکته خواته را روانه کړي که تاسو هر درې میاشتې معاینه وکړئ نو او به ګورئ چې یو میاشت کې 50 دی بل میاشت کې خدای مکه 50 بل میاشت کې خدای مکه 40 ته راځي حتی کېدای شي چې 0 ته راولي نو تاسو د دې پس مه پرېږدئ د تداوی پس مه پرېږدئ علت پیدا کوي چې د دې تخم د کموالی سبب چه شده آیا کوم بندش دی آیا کوم میکروب دی چې دغه تخمه لبینه وړي څه علت دی چې دغه تخم کموالی پکې راغلی ده او یوازې دغه فیصدی د اکتیو یا فعالېدو لکه مخکې مو چې هم وویل دا مهمه نه دی او نور فکتورونه په تخمه کې باید وګورئ اوس په کابل کې خو ډېر پیشرفته معاینات اوس راغلي دي چې یعنی ډیر د منی په جزئیات باندې معاینه کوي زنه پیغام چې په ننګرهار کې دا معاینات شته کنه شته خو په کابل کې ډیر پیشرفته معاینات دي چې لکه ډیر وړه مشکل هم چې په منی کې وي هغه مشکل پیدا کوي او د هر مشکل تداوی علاوه خپل ځان ته ځانګړی تداوی لري یعنی ضروری نه ده چې موږ وایو چې تخم کم نه یا زیات ده په هغه کې نور مشکلات هم باید ولټول شي چې څه مشکلات دي
تشکر دکتر سه برادر ما آصف پشتون از ولایت فاریاب روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله نوال خوری تا تو سلامون اولا نکم آصف و درنی ملمانی دکتر سیویت سلامون اولا نکم پشتون یم جوزیان
پشتون سه پاش آمدین بفرماین مشکل تانه بگوین.
مشکل می دوی بیالادی پیسا بیدار بیالادی پیسا این پشتون در سکول اصاسو دکتر سیو جواب رای که اولا پشتون اخ میداره چی یو شده تر څومره سیمه پورې اولاد کولای شي، یعنې معنا چې سیمه څونه ته ورسېږي بیا دا د اولاد لویږي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دا ښځه چې په کوچني سیم کې ودېږي دغه هم پر بې اولادۍ باندې اثر اچولی شي که نه شي اچولی. او دریمه پوښتنه مې دا ده چې دا بعضې ښځې چې غواړي چې د اولادو سه جلوګري وکړي دا پېشکاري ښي دا پېشکاري څومره موزیري تمامېږي یا څومره معاشري تمامېږي یا دا پېشکاري څومره ښځه د اولاد اچوي مطلب.
من نه زه تاسو سره خبرې کوم.
بفرمایئ
ډاکټر. محترم پښتون صاحب د جوزجان څخه تاسو ویلي دي چې ښځه د هغه عمر چې ډېر په لوینه باندې په کوم سنه پورې تر کوم سنه پورې اولاد راوړلی شي او په وړکتوب کې تر کوم سنه پورې کولی شي چې اولاد راوړي. په ساده ډول که ووایم چې هغه انجونې او ښځې چې همدغه چې جامه یې شروع کیږي تر څو چې جامه یې وچیږي تر همدې سنه پورې ماشوم راوړلی شي. که چیرته په یوه انجلۍ کیدای شي چې یعنی د دیارلس کلنۍ نه جامه پې باندې راشي د همدغه سن نه کولی شي چې ماشوم راوړي، خو دغه انجلۍ قانوني سن ته نه ده رسېدلی، ټول وجود یې پخېدو ته نه ده رسېدلی، واده ته برابره نه ده، خو که په زور وکړو اولاد راوړلی شي. خو بیا هغه بیا نور مشکلات پیدا کوي. خو ښه سن هغه کمترین سن چې اولاد ته برابر ده هغه ښه ده چې د اتلسو نه پورته وي. او راځو دې ته چې د ښځې سن چې زوړ وي یا لوی وي هغه تر کوم سنه پورې ماشوم راوړلی شي، نو د 15 نه که پورته شي بیا هم پرابلمونه پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي. نو خطر سن دا ده چې د 18 نه تر 15 کلونو پورې دوی ماشوم راوړي، هغه ماشومان صحتمند وي، ولادت ښه وي، یعنی یو کیدای شي چې ذهین ماشوم راوړي، ښه ماشوم راوړي. چې د سن د 18 نه کته وي د 15 نه پورته وي نو دوی کې بیا مختلف ناروغۍ پیدا کیږي، هم په ماشوم کې مختلف ناروغۍ منځ راتلی شي، هم په مور کې مشکلات پیدا کیدای شي. نو خطر ده چې د دغه سن په منځ کې ماشومان راوړي. او راغلو په دې باندې چې د وقفې لپاره د ماشوم د بندېدو لپاره چې ګولۍ استعمالیږي یا پچکاری استعمالیږي، دغه باره کې باید ووایم چې ټولنه هر یو چې په ښځه پې باندې رضایت لري هغه میتود باید استفاده وکړي. راځو په دې کې چې کانډم یا پوښ نه استفاده کولی شي، ګولۍ نه استفاده کولی شي، پچکاری نه یا تار نه یا لوپ نه هم استفاده کولی شي. او که چیرته ماشومانان پوره وي او ښځه او مېړه هیڅ نه غواړي چې ماشوم راوړي، نو کولی شي چې هم ښځه خپل نلکه وګنډي یا که ښځه نلکه نه ګنډي نو نارینه ته هم کولی شي چې نلکه خپل وګنډي، نو د عمر لپاره بیا دوی ماشوم نشي راوړلی. خو که دوی تصمیم لري چې نور ماشومان راوړي، فامیل لا پوره نه ده، نو کولی شي چې د ګولو نه استفاده وکړي د دې لپاره چې که ګولۍ پې باندې بدې پرېوځي نو کولی شي چې ګولۍ قطع کړي یا کولی شي چې لوپ د ځان ته واچوي. دا بهترین وسیله ده چې کله ماشوم ته هوا کیږي نو دا لوپ دې وباسي، بهترین طریقه ده. هماغه وخت کولی شي چې اولاد راوړي. نو پچکاری هم کولی شي، خو کله کله هغه که خونریزي پیدا کوي نو بیا لږ نوره تداوی غواړي. خطر دا ده چې د ګولۍ نه استفاده وکړي، د لوپ نه استفاده وکړي، یا خاوندان د دوی سره همکاران وي نو تنه خو ښځه ملامت نه ده بیچارهګۍ چې پچکاری به هم لګوي او ګولۍ به هم استعمالوي، نلونه به هم دا تړي، خو نارینه د لږ ځان ته زحمت ورکړي، کولی شي چې د حمل په جلوګیری کې دوی هم سهم واخلي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما فرهاد از کاپیسا روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم
فرهاد جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید. میشه برادر صدای من اگه مشنوین یکم جایتان رو تغییر بدین با صحبت کنین چون صدایتان رو درست نمیه.
اینا میگن مشکل من در تلفن گفتن نمیتونم.
خب درست است. تماسشان فکر میکنم قطع شد. یک تماس دیگه داریم، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله بله، تماس از اینام قطع شد. دکتر سم، میشه روی عوامل مبتلا شدن به فیستولای ولادی صحبت کنیم؟ چرا یک خانم به این مشکل دچار میشه؟
باید بگویم که همون رقم که پیشتر گفتیم که فیستول خو یک چیز غیر نرمال است. حتما یک چیز غیر نرمال به وجود میآید که این سبب به وجود آمدن این سوراخ غیر نرمال میشه. از جمله زیادتر در مملکت ما باید بگویم که فیستولای ولادی از سبب ولادت های طولانی به وجود میآید. فرزند یک خانم است در یک منطقه دوردست دردای ولادت شروع میشه. این بیچاره را در خانه درد میتنه هرچی بیچاره چیغ میزنه میگن که تو سست هستی، در درد تو طاقت نداری. در حال که او بیچاره دیگه استخوانای ایجانش یا استخوانای اوصلش پیش از و نمیتونه او بیچاره که ولادت کنه. در این وقت سر طفل اینقدر پایان میایه که رای مثانه را بند میکنه که این ادرار خود تخلیه کنه. ادرار در مثانه جمع میشه تا که گنجایش خود از دست میده. مثل که یک بقانه را از او پر کنیم دیگه چی میشه؟ آخر میکفه. ایناله اینمی قسمت مثانه که زیر فشاره، هم ادرار از یک طرف سرش پر شد، از یک طرف هم درد اولاد است، سر طفل پایان تیله کده میره. فکر کنین که این دیوال مثانه امو قسمتش نازک شده، میره بالاخره چی میشه؟ خون سرش قطع میشه. خون که سرش قطع شد بر یک جایی که بر یک زمینی که او نرسه چی میشه؟ خشک میشه. بر مثانه، بر دیوالش که خون نرسه از بین میره، همو اوجراتش میمره. وقتی که مرد اونموجا سوراخ پیدا میشه. پیش شنونده سوال خود باشه که این مثانه همیشه ادرار داره، این خون از کجا کرد؟ هر جای بر انجام وظیفه خود به رگای خون ضرورت داره. خون در اوجه باید جریان کنه که یک جای کار میکنه، یک جای وظیفه خود انجام میده. صحیح است که وظیفه مثانه اونمو جمع کردن ادرار و بیرون کشیدن ادرار است، اما دیوالش خون داره. وقتی که ارواش قطع میشه، خونش قطع میشه، اونموست که اوجراتش یا دیوالش سوراخ میشه و لیکاج ادرار یا سرکدن ادرار از طریق کانال ولادی خلاص که ادرار بدون اراده میبره. ایناله یک خانمه که از سبب ولادت های انسدادی یا بندش در ولادتش موجود میباشه، 24 ساعت بعد دستی کده میفهمه که من فیستول دارم یا یک سوراخ غیر نرمال در وجودش پیدا شده. اما یک خانمه که از اسباب دیگه در وجودش فیستول یا سوراخ غیر نرمال پیدا میشه، که او اسباب باید بگویم که چی است. اول خواه گفتم که فیستولای ولادی از سبب ولادت های طولانی به وجود میاد، از سبب عملیات های مثلا رحم کشیدن یا در وقت عملیات که طفل دکتر میکشه یا یک تومور دکتر میکشه از پیشش به غلطی
میمونه باقی.
چی میشه؟ سوراخ میشه، مثانه سوراخ میشه، یا نلکی که از گرده ادرار میاره به مثانه او سوراخ میشه، یا نلکی که از مثانه ادرار میکشه به بیرون او سوراخ میشه. یک قسمت از پیش دکتر یک خرابی میشه، خدای نخواسته در جریان عملیات به وجود میه. یا یگان خانم هستن سرطانای حوصله می داشته باشن، تا هر قسمت حوصلهش که سرطان باشه بازور مجبور است که دکتر برای شعا بده. خود اینمی شعا هم یک تاثیر تخریب کننده می داشته باشه، بعض اوقات که مقدار زیاد میشه، یا اینمی تومور بسیار خراب و عمیق می باشه که وقت در وقت عملیات او وقتی که او را میکشن از خود یک سوراخ باقی میمانه. دی دکتر ملامت نیست دیگه. در اثر اشعه امکان داره که فیستول به وجود بیه. بله فیستول به وجود میه. این حاله گفت ما سرازی بود که فیستول چی وقت شخص میفهمه که من فیستول دارم. بله. اگه یک خانم ولادت میکنه و فیستول برش پیدا میشه، دستی در 24 ساعت آینده میفهمه که فیستول داره، ادرارش غیر ارادی روان میباشه. اما یک خانمی که از سبب سرطان شعاع میتن، باز از سبب شعاع برش فیستول پیدا میشه، او امکان داره که در ظرف 30 روز الا 30 سال او فیستول پیدا کنه. بسیار طولانی است که این بیچاره او تومور و سرطان و شعاع بیخی یادش هم رفته میباشه که در او وقت فیستول پیدا میکنه. اینی بود عواملش.
دکتر صاحب اگه بسیار مختصر در مورد ازی بگوین که چی گونه تداوی میشه، تداوی طولانی مدت داره یا کوتاه مدت؟
تداوی های فیستولا نظر به ای که در کجا است، بالا است، پایان است، نظر به ای که بین کدام عضو است، بین مثانه و قنات ولادی است، بین نلکه ها و قنات ولادی است، بین مقعد و قنات ولادی است، نظر به ای که سایزش چقدر است، سوراخ کلان است، خرد است، چی رقم است، نظر به این فرق میکنه. تداوی های فیستولا همیشه جراحی است توسط عملیات های بسیار ظریف و بسیار نازک جراحی باید ترمیم شود و دیر ماندن مریض در شفاخانه هم است که مریض ها را اکثرا بی حوصله میکنه و چانس از این که عملیات نتیجه میده و نمیده هم،
یعنی حتما نتیجه میده،
اگه که بازم برتون میگم که
نظر به اندازش،
نظر به ای که در کدام موقعیت است، نظر به ای که قطرش چقدر است، نظر به ای که عملیات چه قسم صورت گرفته و نظر به ای که مراقبت بعد از عملیات از این خانم چقدر است و نظر به ای که این خانم چقدر مایات میگیره و چقدر او میخوره، بر از ای که هر قدر که این خانم او استفاده میکنه اونم قدر ی قنات ششته میشه دیگه، ششته میشه و ششته میشه، میکروبا رو نمیمونه که مداخله کنه. اگه این خانم عوام نمیخوره و اوجام سوراخ است و دیگه میکروبا هم خوشحالی که مداخله میکنن، معلومدار که اوج جور نمیشه و نظر به ایست که مقاومت مریض چقدر بلند است یا پایان است. اگه یک مریض خوب قوی